این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایین، میکروفون در خدمت شماست.
بله سلطان سرور، تاسو استری مشی قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې د پولې ډاکټرانو نړیوالې ټولنې اعلان وکړ چې په کندوز کې دوی په یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په نتیجه کې څرګنده شوې ده چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د پیښې په اړه د حقیقت موندنې خپلواک کمیسیون فعال شوی او د څېړنې د پیلېدو لپاره د امریکا او د افغانستان د دولتونو موافقې ته انتظار کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې راپورونه لرو. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرامونه. خو لومړی قسم سولمل توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا دفاع وزیر وایي له 2014 کال وروسته به هم اضافي امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې سي. د ګډو ګټو د همکارۍ سازمان وایي تر ټولو ستر ګواښ دوی ته اوس د افغانستان له لورې متوجه دی، او د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوی اټومي تړون تصویب کړ. د هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي چې له 2014 کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي. د اوسني پلان له مخې امریکا باید خپل پاتې شاوخوا 10,000 پوځیان د راتلونکي کال تر اخره له افغانستان وباسي، او محدود شمیر سرتیري د خپل سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي. خو آشتن کارتر تېر ورځ په واشنگټن کې یو پوځي کنفرانس ته وویل په کار ده چې د 2014 کال او تر هغه وروسته لپاره له شرایطو سره سم امریکا خپل پلان چمتو کړي. که څه هم داسې نه ښکاري چې امریکا به ډېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي، خو آشتن کارتر تېرونۍ څرګنده کړه چې د ناټو یو شمېر دفاع وزیرانو ده ته ویلي دي چې په افغانستان کې د پوځیانو د ایستلو اوسنی پلان ممکن دی چې بدل سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد لوړ پوځي مډال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 کال کې په افغانستان کې ځانوژونکي حملې تخریب کړي وې. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې اوباما به دغه د ویاړ مډال تورن فلورنت ګروبرګ ته د نومبر په 12 ورکړي. دغه پوځي ته دغه مډال په دې خاطر ورکول کیږي چې د 2012 کال په اګست میاشت کې د کونړ په مرکز اسداباد کې ځانوژونکي په نشه کړي او د ډیرو وژنو د مخنیوي لپاره د غوی پلان شند کړي وو. د ګروبرګ د اقداماتو په نتیجه کې دغه ځانوژونکو له وخت مخکې ځانونه والوسول. دغه د جزدتام څلور امریکایان ووژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. 23 کلن ګروبرګ په خپل هم څو ځای ټپي سوی وو چې د روغتیايي دلایلو له امله په جولای کې تقاعد اوڅو. ګروبرګ به چې په فرانسې کې زیږیدلی او په 2001 کال کې د امریکا تابعیت ترلاسه کړی، د خو ژوندیو امریکایانو لس یو دغه امریکایانو لسم کس وی چې په افغانستان او عراق کې د خپلو کړنو په خاطر دغه مډال ترلاسه کوي. د دغه جګړو نورو وو پوځیانو ته د هغوی لمړنۍ وروسته دغه مډالونه ورکول سوي دي. د بيپولي ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي د وروستۍ څېړنې لمخې معلومه شوې ده چې په کندز کې د اکتوبر په 3مه د دوی پر روغتون په بمباری کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. مخکې د 22 کسانو د وژلو راپورونه ورکړل شوی و. د دې روغتون نه ناروغان لا هم ترې تم دي. په دې ترڅ کې د حقیقت موندنې یو خپلواک کمیسیون ګمارل شوی دی او وایي چې د تحقیقاتو لپاره چمتو دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل د کمیسیون د خپل کار د پیلېدو لپاره د افغانستان او امریکا حکومتونو ته خپل وړاندیز استولی دی. بی پولی ډاکټرانو د دې کمیسیون چمتووالی ستایلی. د ګډو ګټو د همکارۍ سازمان وایي تر ټولو ستر ګواښ دوی ته اوس د افغانستان لخوا متوجه دی. د سازمان تېر ورځ په مسکو کې غونډه لرله. تر غونډې وروسته یې په یوې اعلامیه کې دغه ګواښونه جدي وبلل. په دې غونډه کې له افغانستان د دوی هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاق پر زیاتوالي او له افغانستانه منځنۍ اسیا ته د افراطي ډلو نفوذ ته اندېښنه ښکاره سوې ده. په اعلامیه کې راغلي دي چې له افغانستان سره د تاجکستان د پولې پر اوږدو په 80% سیمه کې طالبان سته. په دې اعلامیه کې داعش ته هم اندېښنه ښکاره سوې او ویل سوي دي چې د داعش له 2 تر 3 زرو پورې کسان په افغانستان کې فعال دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 500 اوورونو یوه ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک چې له ملي ټیم سره په مرکز حراره کې دی، ازادي راډیو ته ویل چې کرکټ بورډ یو شمېر نوو ځوانانو ته چانس ورکړی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر نوو ځوانانو ته چانس ورکړی دی، لکه فرید ملک شو، همداشان فتح الله شاهدي، نجیب ادران، او هیر ادلی وی چې د ملي ځل لپاره د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړی لوبیږي، هغه رشید ارمان دی.
د افغانستان ملي ټیم به د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د اکتوبر تر 23 پورې 15 یورزنۍ لوبې ترسره کړي. زیمبابوې د نړۍ په هغو لسو لوبډلو کې یوه ده چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوی اټومي تړون تصویب کړ. دغې شورا یو ورځ وروسته پر دې تړون غونډه وکړه چې د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني د حکومت ملاتړ وکړ چې د جولای په 14مه د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره اټومي تړون کړی دی. د ایران د نگهبان د شورا د 12 کسیز محافظه کارو ډلې له تایید سره اوس اټومي تړون قانوني بڼه خپله کړه. نگهبان شورا د ایران د ملي امنیت عالی شورا ته واک ورکړ چې اټومي تړون تطبیق کړي، خو که چیرې نړیوالو قدرتونو له ژمنې سره سم بندیزونه لرې نه کړل یا یې نور بندیزونه ولګول، دغه شورا به تړون فسخه کوي. نگهبان شورا همداراز پر حکومت غږ کړی دی چې په پرې نږدي د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیز له دې تړون څخه داسې ګټه پورته کړي چې په ایران کې نفوذ وکړي. د پاکستان د کورونی چار وزیر چودري نصر احمد اعلان وکړ چې تر 14000 ډیر امنیتي ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم د میاشت پترس کې د فرقې شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای سوي دي. چودري نصر تیر ورځ ویل چې شاوخوا 10000 اضافي پوځیان او 6300 دولتي ملیشیا ځواکونه به د امنیت په ټینګولو کې برخه واخلي. نن په پاکستان کې د محرم لومړۍ ورځ ده. هر کال د محرم په میاشت کې په پاکستان کې فرقې شخړې رامنځته کیږي. په پاکستان کې نږدې 40% شیعه ژوند کوي او په تیر یوې لسیزې کې په دې هیواد کې د فرقې شخړو په ترڅ کې په زرګونو کسان وژل سوي دي. سپین ماڼۍ د روسیې هغه وړاندیز چې صدر اعظم دیمیتری مدودیف په سوریه کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو لپاره متحده ایالاتونو ته استوه رد کړه او هغه یې د وارخطایي نښه وبلله. له امریکا څخه د مدودیف د کتنې وړاندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبې پورس کړی و چې سمدستي پرون د سپین ماڼۍ د ویاند جوش ارنست لخوا رد سو. واشنگتن او مسکو چې دواړه په سوریه کې هوایي عملیات مخ ته وړي د دې لپاره چې د پوځونو ترمنځ یې تصادفي پېښې رامنځته نه سي په خپلو کې خبرې کړې دي، خو واشنگتن د پراخې همغږۍ په اړه خبرې رد کړې او ویلي دي چې تر هغو به دغه خبرې ونه کړي چې روسیه د بشار الاسد رژیم ملاتړ ته ادامه ورکوي. ارنست ویل موږ له دې خبرو سره تر هغو علاقمندي نه لرو چې روسیه زموږ په هغو هڅو کې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد یې مخې ته وړي مختوړو رغنده همکاري ته حاضر نه وي. د کرملین وایانت دیمیتری پیسکوف په دې اړه چې امریکا د خبرو د پیلېدو وړاندې سرات کړ خواشینی څرګنده کړه. او د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړې کې د بغداد له موافقې سره سمه مرسته کوي. لاوروف د په فنلند کې تېر ورځ وویل دا ضروري ده چې له تروریزم سره په مبارزه کې د عراق د حکومت او د عراق د کردستان د سیمې ترمنځ د همکارۍ ملاتړ وسي او په دې برخه کې روسیه د عراق په موافقې هلې ځلې کوي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که بیا هم غواړی د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د بې پولې ډاکترانو نړیواله ټولنې اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په نتیجه کې څرګنده شوه چې دوه نور ډاکتران هم وژل شوي دي. نه نور ناروغان تر اوسه تری تم دي. د دې پیښې په اړه د حقیقت موندنې خپلواک کمیسیون فعال شوی او د څېړنې د پیلېدو لپاره د امریکا او د افغانستان د حکومتونو موافقې ته انتظار بس.
Now we need the agreement of the United States and Afghan government to have this investigation start.
د پکتیا ولایت یو شمیر وکیلان او د مدني ټولنې فعالان وایي چې د ناامنۍ او د زیاتوالي علت دا نه دی چې وسلوال طالبان پیاوړي شوي، بلکې
په دې ولسوالیو کې د ناامنۍ شتون علت دا نه ده چې دښمن ډېر ده، بلکې د امنیتي ارګانونو بې غوري ده، د هغوی بې کفایتي ده، د هغوی منظم پروګرام نشتوالی ده.
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې د 50 اورو لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ ټیم چارواکي وایي چې د دې لوبې لپاره د افغانستان ټیم ښه تیاری نیولی.
لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبډله په وړاندې افغانستان لوبډله کې لوبې ترسره کړې، همدارنګه انشاء الله د ملي لوبډله په وړاندې هم زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري.
خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې په دې لړۍ کې د لاسي خامک صنعت چړل شوی دی.
د قندار خلک مخصوص خامکونه لري چې هغه په نامه د قنداری یادیږي، یا مثلا د پکتیا خلک دي، د غزنی خلک دي، د اندړ خلک دي.
د بی پولی ډاکټرانو نړیواله ټولنې اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدې څېړنو په ترڅ کې څرګند شو چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي. دغې نړیوالې ټولنې وویل له سیمې سره یې اړیکې ټینګ شوي او داسې ښکاري چې یو شمېر نور ناروغان هم ترې تم دي. په ورته وخت کې یو خپلواک کمیسیون د دې پیښې د څېړنې لپاره جوړ شوی دی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي چې خپل کار پیل کړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د بی پولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي په کندوز کې د امریکا د هوایي بریډ په ترڅ کې چې د اکتوبر په درېمه د دوی پورې وروختونې وکړ د مړیو شمیر څلور ویشتو ته رسیدلې دی. دغه مؤسسه د چهارشنبه پر ورځ ویل له څېړنو وروسته دوی د دوو نورو ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړل. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل مخکې د دوی دوه ویشت کارکوونکي ترېتم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې روغتون نه ناروغان لا هم اورک دي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي. بل لور ته یو خپلواک کمیسیون چې د دې پیښې لپاره ګمارل شوی دی وایي دوی چمتو دي چې کار پیل کړي. د دې کمیسیون په اړه د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل کمیسیون د کار د پیلېدو لپاره کابل او واشنگتن ته وړاندیز کړی دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د هر راز تحقیقاتو لپاره د دغو دوو هیوادو د حکومتونو موافقه پکار ده. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې د اپراسیون مشر برت جینسنس رویټرز اژانس ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار پیل کړي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون فعال شوی او د دغه وحشي برید څېړنې ته چمتو دی. دا یو ښه ګام دی. اوس موږ د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لرو څو څېړنه پیل شي. جنسنز زیاته کړه چې دغه کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې هیڅوک تر اوسه د هغه د کار په اړه معلومات نه لري او تر اوسه یوازې د سویس حکومت د هغوی ملاتړ کړی دی. د جنسنز په وینا د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون تر اوسه کله هم فعالیت نه دی کړی او څه چې اوس مهم دي هغه د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت معلومول دي. په دغه 15 کسیز کمیسیون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکټران شامل دي.
و مورل چې د بی پولی ډاکټرانو نړیواله ټولنې اعلان وکړ چې دوه نور ډاکټران د کندوز پر روغتون کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریډ کې وژل شوي. نه ناروغان هم تر اوسه انتظار تم دي. لبلې خو د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ښار د عملیاتو پر مهال په سلګونو طالبان وژل شوي دي او د عملیاتو لړۍ هم ولسوالیو ته غځول شوي او دوه ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې هم په افغانستان کې پر جګړو ته ډیر تمرکز شوی دی. رضوان مراد ورته کتنه کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی اوباما له افغانستان څخه د ځواکونو د وستلو پر پلان له سره غور کوي. نیویارک ټایمز د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله لیکي دا ښکاری چې د ولسمشر اوباما لیوالتیا د تزیاتیږي چې د القاعده او داعش پر ضد د مبارزې لپاره کافی اندازه سرتیری په افغانستان کې وساتي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان وروستیو تحولاتو ته په پام سره پر سپینې ماڼۍ فشارونه زیات شوي دي چې له افغانستان نه د سرتیرو د وستلو پر پلان له سره غور وکړي. نیویارک ټایمز زیاتوي ولسمشر اوباما اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د امریکا جګړه مخ په ختمېدو ده، خو د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د امریکا دفاع وزارت، کانګرس او د ملي امنیت اداره په دې باور ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت خورا اهمیت لري. ورسپانه وړاندې لیکي دا ولسمشر اوباما اداره په اوس وخت کې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه پر مختلفو پیشنهادونو غور کوي. دا مطلب لیکوال وایي یو پیشنهاد چې اوسمهال پرې زیات تمرکز کیږي د امریکا د پوځ د پخواني لوی درستیز لخوا وړاندې شوی دی. جنرال مارټن ډیمسي تیر اوړی پیشنهاد وکړ چې له 3 تر 5 زرو امریکایي سرتیری دي له 2016 کال وروسته هم په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په هدف وساتل شي. نیویارک ټایمز زیاتوي پینټاګون هم ولسمشر اوباما ته وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د حاضرو 9,800 سرتیرو ځواک دي په دې هیواد کې پاتې وي. فارن پالیسی خبرونه بیا له افغانستان څخه د تعلیم یافته ځوانانو او پوه قشر د وټلو پړه د ملګرو ملتونو اندېخنه راخسته ده. فارن پالیسی وای د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي کونکو ادارې مشر چې 13 اونۍ له افغانستان څخه ستون شوی دی، خبرداري ورکړی چې په کندوز ښار او د افغانستان په نورو سیمو کې بشری وضعیت مخ په خرابېدو ده. جان ګنګ فارن پالیسی خبرونه ته ویلي د طالبان وروستیو فعالیتونو د بشری مرستو د رسولو چارې له سترو خنډونو سره مخ کړي دي. نوموړي ویلي د افغانستان ورو او متزلزل اقتصادي وده له دې هیواد څخه د تعلیم یافته قشر د وتلو سبب شوې ده. فارن پالیسی زیاتوي افغان حکومت باید په یو وخت کې له دوو سترو چیلنجونو ووځي، لومړی امنیت ټینګ کړي او دوهم خپلو خلکو ته د پوهنې د اسانتیاو برابرولو او د هغوی د ژوند د سطحې د لوړولو په اړه اطمینان ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کونکو ادارې مشر جان ګنګ فارن پالیسی ته ویلي د پیسو نړیوال وجهي صندوق اټکل کړی چې د افغانستان اقتصاد به سږکال 14% کې وده وکړي، خو د نوموړي په خبره د نړیوالو مرستو د کمښت او د روان تاوتریخوالي له امله داسې ښکاري چې د افغانستان د اقتصاد وده به یوازې 1.6% وي.
د افغانستان په یو شمېر سیمو په تېره بیا په شمالي ولایتونو من جمله کندوز کې وروستیو ناامنیو د افغانستان ځینې نورو سیمو خلک مدني فعالان او د غرض د وکیلان اندېښمن کړي. د پکتیا ولایت وکیلان او د مدني ټولنې فعالان هم امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي. دوی وایي چې که حکومت پر وخت جدي اقدامات وکړي خی دی ولایت ناامنی ورستر بلې زیاتې شي. نور حال سیمې د ازادي راډیو د خبريال د وټپان پر رپورت کې
په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استاد یو شمیر مدني فعالان وایي چې په دې ولایت کې د نامنۍ زیاتوالي لامل د وسلوالو ځواکمنېدل او زیاتېدل نه، بلکې د افغان ځواکونو بېغوري د دې باعث شوی چې ورستر بل امنیتي وضعیت خراب شي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استاد مجیب رحمان سمکنی وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ نامغږي او کمزوري اداره د دې باعث شوی ده چې په ولایت کې امنیتي ستونزې زیاتې شي.
په دې ولسوالیو کې د نامنۍ شتون علت دا نه ده چې دښمن ډېر ده، بلکې د امنیتي ارګانونو بېغوري ده، د هغوی بېکفایتي ده، د هغوی منظم پروګرام نشتوالی ده. نو که چېرته همدغسې وي ولسوالۍ خو څه کوي چې ممکن دوه هفتې بعد میاشت بعد د ګردز په خر کې هم څوک امنیت
نوموړی دا هم وایي چې که د ملکي او نظامي ادارې ترمنځ همغږي پیاوړې نه شي، ښایي دغه شته ناامني او بې باوري د دې لامل وګرځي چې حتی د ولسوالیو ناامني مرکز ګردیز ته هم راورسیږي. په ولسي جرګه کې د پکتیا یو بل استازی ګلپادشاه مجیدي هم په همدې نظر دی چې د شته ګواښونو مخه باید ونیول شي، که چیرې داسې ونه شي ښایي په ولسونو کې شته روحیه کمزوري او د دې ولایت ناامني زیاته شي.
عمومی وضعیت د پکتیا نسبت نور افغانستان د چسکل تهدید سره زیات مخ دی او وضعیت خراب شوی. تاسو ګوري کابل کې هم وضعیت امنیتي خراب شوی، ولی الحمدلله پکتیا کې خده، ولی ګواخونه شته چې من جمهور رئیس هم در سوال دي چې ګواخو مخه باید ونیول شي په پکتیا کې. ګرچې امنیت خده ډاډمن ده ولسونو کې روحیه شته، موږ په امنیتي ادارو کې خه پیاوړي روحیه شته، ولی ضرورت دی دی چې هغه ګواخونو ته لپاره باید تدابیر ونیول شي. خدای مکه کاغه غوخونه حرکت وکي او کوم ځای ته یو څه کړنې تر سره کی، بیا به د پکتیا امنیت خرابېږي او هغه روحیه به پکتیا کې نیوي لکه نن چې ده.
د نوموړي په خبره د ولسونو همکاري او ملاتړ تر دې دمه له حکومت سره د نسبي امنیت لوی لامل دی. ولایتي اداره باید د ولسونو سره شته فاصلې راکمې او په دې برخه کې ترې د مرستې غوښتونکي شي. نه یوازې د ولسي جرګې استازي، د ولایتي شورا وکیلان، مدني فعالان او د بېلابېلو ولسوالیو مرکز اوسیدونکي د پکتیا امنیتي وضعیت ښه نه ګڼي. وایي چې ولایتي اداره او مرکزي حکومت باید دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي. د پکتیا ولایتي شورا پخوانی رئیس او مدني فعال ښایسته جان هدي وایي د ګردیز څخه تر پټان پر د پکتیا اکثریت ولسوالۍ موجود دي او د دې لارې پر سر وسلوال په ساتونو ساتونو دری یو موټر تلاشی کوي چې کوم حکومتي کسان خو بن نیوي پکې موجود.
په ډیر اسدانه ډول دښمن راځي یا مخالفین راځي، په ساتو ساتو لار بندوي، خلک وزوي، پلټنه کوي چې څوک دی دولت، خلک دی دولت سره کار کوي، څوک ملکی آزاد خلک دی. دا خبره مونږ ته څو ځله ولایتي ادارې مرکزی ادارې ډاډ راکړه چې دا ستونزه به مونږ حلوو، ولی باوجود دې ډاډ دا لار په امن کې نشوه.
نو وړی زیاتوي په دې اوږده لویه لاره چې ولسوالۍ د ولسوالۍ امنیه قمندانۍ د وردو قرارګاوې او ډېر امنیتي ځواکونه پراته دي او بیا هم ناامني ده. وجه یې پرته له بېغورۍ او ناهمغږۍ هېڅ نه شي کېدلی.
چې کله دیارلس قرارګاه درته موجود وي، قمندانې امنیې دې موجود وي، دومره زیات پرسونل په دې لاره موجود وي، امکانات لري، بیا هم څنګه دښمن راځي تحرک شي؟
دا د په خبره د دې لویې لارې نامنی د ټولې پکتیا نامنی ځکه ده چې پخوا هم دا ولسوالۍ او لار په امن کې و. د زرمت او 3090 میشتو ولسوالۍ وضعیت له پخوا څخه خراب و. چې اوس دا لار او سیمې هم نامن شي، نو دا په دې معنا ده چې د پکتیا امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د پکتیا امنیه قمندان زلمی وریاخیل د وکیلانو او مدني فعالانو خبره منی، وایي چې رښتیا هم دا لویه لار له ستونزو سره مخ ده او دوی هڅه کوي چې په دې لاره کې شته تحرکات له منځه یوسي او د یادو سیمو امنیتی وضعیت تر کنټرول لاندې وساتي.
کوشش کوو چې دا یو ترانزیتي لار ده، یو لویه لار ده، یو عامل منفعه لار ده. زموږ همیشه زموږ د ولسوالیو خلک د شپږو اته ولسوالیو خلک دې لارې ځي او راځي. موږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ونیسو. زموږ د دوستانو د غم په ځای ده، مګر هم دا هغه وخت چې زموږ پرسونل په هغه باندې کله ګوري دښمن له ډېرو خاصو تکتیکو نه استفاده کوي، مین ځای په ځای کوي. زموږ وسایط نه شي تللی، لاره ډېره لرې ده. بغه اندازه چې کافی پرسونل باید ځای بځای، بغه اندازه پرسونل نسته. موږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ښه تامین.
نوموړی وایي د ولایت امنیتي وضعیت تر پخوا ډاډمن دی، خو ستونزې په ټول افغانستان کې دي او دوی به هڅه وکړي چې په مرکز او ولسوالۍ کې د تهدیدونو مخه ډب کړي. د نامنۍ دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د چارو کارپوهانو په خبره د پکتیا ولایت نوي والي او نظامي ادارو ترمنځ هغه ډول چې لازمه د همغږي نشته او نه د امنیت ښه والي لپاره ټولې ادارې شریک پلان لري. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
د پکتیا د څنګ لوري خوست ولایت چارواکي بیا وایي چې وسلوال د دولت وسلوال مخالفین غواړي چې د دې ولایت سرحدي سیمې نه امن کړي. دغو چارواکو له قومونو غوښتل چې د موجودو ګواښونو د مخنیوي لپاره د حکومت سره همکاري زیاته کړي. تفصیل د ازادۍ راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل په راپور کې.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې وسلوال مخالفین د یاد ولایت د سرحدي سیمو د نه امن کولو فکر لري. چارواکو له قومونو او خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت سره په ګډه د دې ګواښ د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي. دوی له قومونو وغوښتل چې په خپلو منځو کې د قومي تړونونه وکړي او د مخالفینو د هغو تحرکاتو په مخنیوي کې د خپله همکاري ډیره کړي چې له کبله یې کلي او قومونه ناامنه کیږي او یا په لرې پرتو سیمو کې پوهنه، روغتیا او نور خدمتونه زیان ویني. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په هغه پراخه غونډه کې وکړي چې د حکومت او ولس ترمنځ د شته اړیکو د پراختیا او همغږۍ په موخه د لسګونو قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د وسلوال لخوا د سرحدي سیمو د ناامنه کولو د فکر په اړه داسې وویل:
دښمن غواړي چې د خوست اوږده سرحدي پرته پوله باندې د خپلو شومو اهدافو لپاره وحنا وخت بې نظمي رامنځته کړي او یا هم خپلو شومو اهدافو ته ځان ورسوي. د دې په خاطر چې خپل سرحدونه مکلک ساتلي وي، د دې ضرورت لیدل کېږي چې هر ولسوالۍ او په ولسوالۍ کې میشت قوم په خپل منځ کې تعهد وکړي چې هېڅ دښمن ته اجازه ورنه کړو چې یو ملي متر زموږ په خاوره کې نفوذ وکړي.
د خوست په یاده غونډه کې قومي مشرانو او دیني عالمانو هم په خپلو خبرو کې د دولت او امنیتي ادارو سره د مرستې لپاره تیاری څرګند کړ او غوښتنه وکړه چې حکومت هم د خلکو د ژوند د ښه کولو او د خلکو د باور د حاصلولو لپاره خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي. د خوست ولایتي شورا رئیس امیر الله رضوان ویل چې
موږ او تاسو اجداد چې کومه مقابله کړې ده د دې په څیر مقابله ونه کړو لکه کړي مو چې هم دو بیا هم دا دښمن ازمیر شوی ده. دا نه پرېږدي موږ خپل خور خپل خلکو ته د خدمت موقع نه ورکوي تر څو چې د دې دښمن نهایي او قطعي موتې په برخه نه وي او موږ په خپل وطن کې امن راوستلی دی.
د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی هم په خپلو خبرو کې د ښځو په استازیتوب یادونه وکړه چې ښځې هم نارینه سره څنګ په څنګ په ټولو ملي بهیرونو کې د پراخې ونډې اخیستنې لپاره تیاری لري.
زه د یوې خور او مور په حیث د خوست ولایت پر غیور او میړني ولس دا غږ کوم چې د خپلې محلي ادارې تر شا ودرېږي. نظام ستاسو نظام دی، تر بل هر وخت تاسو ته ډېر زیات ضرورت لري. خوست میشتې خویندې به د خپلو ورونو سره د خوست په آبادۍ او سوکالۍ کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کوي.
د یادونه ورده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې وی اداري واحدونه او ولسوالۍ د پښتونخوا له قبایلي سیمو سره 134 کیلومتره په اوږدو ګډه پوله لري. که څه هم خوست د افغانستان په نسبتا امن لرونکو ولایتونو کې شمیرل کیږي، خو قبایلي سیمو سره د ډیرو فرعي لارو د شتون له کبله له دې لارو په استفادې وسوال په اسانۍ دې ولایت ته تګ او راتګ کولی شي.
چی خواهد بود؟ چرا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادم کل کندیمای زور است
یا بیش؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری در ازادی راژیو نواره.
په دې پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د ناامنیو د ریښو او دغه راز د سولې پر امکاناتو خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او که هم پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې وکړئ. نن د پنجشنبې ورځ د اکتوبر 15 د نابینایانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. افغان نابینایانو او په افغانستان کې د نابینایانو بیلابیلو اړوندو ادارو هم د دې ورځې په مناسبت ځانګړې غونډې جوړې کړې دي. نابینایان د ټولنې هغه قشر دی چې د عامو خلکو، حکومت او مرستندویو ادارو ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې نابینایانو ته د ښو خدماتو او پوهنې په برخه کې ځینې پروګرامونه پلي کړي او ځینې نور هم په نظر کې لري. تفصیل د نجیبه زمان په راپور کې.
په افغانستان کې د نابینایانو ورځ په داس حال کې لمنځل کیږي چې نابینایان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او وایي حکومت هغه قوانین نه دی عملي کړی چې د دوی لپاره جوړ سوي دي. نابینایانو او د دوی اړوندو ادارو دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر د 15 یا د سپینې امسا په نوم د نابینایانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې. نابینایان وایي چې دغه ورځ ځکه لمانځي چې دوی او د دوی ستونزو ته پاملرنه وسي او ورته د حل لارې چارې ولټول سي. د نابینایانو د مسلکي لیسې ښوونکي محمد رفیع قادر سرباز ازادي راډیو ته ویل نابینایان د پوهنې، روغتیا، شاري خدماتو او نورو ټولنیزو برخو کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
نه تنها د عرصه تعلیم او تربیه،
نه یوازې د زده کړو په برخه کې، بلکې د روغتیا او شاري خدماتو په برخه کې هم ستونزې لرو او جدي ستونزې په هغو قوانینو کې دي چې د حکومت لخوا معلومین ته جوړ شوي دي.
یو شمیر با تحصیل نابینایان چې د زده کړو اسناد هم ورسره دي په دولتي ادارو کې ورته کار نه پیدا کیږي او دوی دا هم د ځان په وړاندې یو لوی ستونزه بولي. که هم چې په افغانستان کې د نابینایانو په اړه نوې او دقیقه سروې نه ده سوې، خو د انټرنیشنل انډیکاپ د موسسې د سروې له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8 لکه نابینایان شته چې 64% یې حسي دي، یعنی هغه کسان چې نه اوري او نه هم ویني. لدې ډلې 4 لکه هغه کسان دي چې د سترګو دید یې کم دي او یا هم درملنې ته اړتیا لري او 80 زره کلي نابینایان دي چې پکې جنګي نابینایان هم شامل دي. د اکتوبر 15 د سپینې امسا یا نابینایانو نړیوالې ورځې په نوم نابینایانو ته لا زیاته توجه او دوی ته د امکاناتو د برابرولو په هدف لمانځل کیږي. دغه ورځ په 1940 میلادي کال کې تصویب او د لومړۍ نړیوالې جګړې راهیسې وپیژندل سوه. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د نابینایانو لپاره یې له ترکیې، امریکایي او ایراني چارواکو سره خبرې کړي او غواړي یو شمیر نابینا زده کوونکي دغه هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره واستوي. د دغه وزارت د شهیدانو او معلولینو د برخې مرستیالې جمیلې افغاني په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کوشش شخصي خودم بر فعلاً امین
د اوس لپاره زمونږ حسي دا دي چې ځینې معلولین بهرنیو هیوادونو ته واستو. ترکیې چارواکو سره مونږ خبرې کړي، دوی په دې اړه لیوالتیا خودلی او همدارنګه ایران او امریکا هم په دې برخه کې لیوالتیا خودلی ده.
د نورو ژمنو تر څنګ حکومت د معلولینو او په ځانګړي توګه د نابینایانو د ستونزو د حل لپاره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د نظر خاوندان وایي چې که معلولینو او نابینایانو ته په ټولنه کې د زده کړې، کار او ونډې اخیستلو زمینه برابره سي، نو دغه کسان به د ټولنې یو مثبت اړخ جوړ کړي.
دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د تاسو اتلس افغان بیسی مخابرات شرکت لخوامو را استولی دی. شاهد الله زلاند لکنر لیکی که افغان دولت و نړیواله ټولنه په هیواد کې د خپل سرو او جهادي قماندانانو د فعالیت مخه ونه نیسي، نو په هیواد کې به یو لوی بحران رامنځته شي او د نړیواله ټولنې لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي. حکمت الله حماس له هلمند نادلي ولسوالۍ څخه لیکي، د روسي پوځي مداخله په افغانستان کې د افغانانو په کار نه ده، بلکې له دوی نه باید د الوتکو او د وسلو غوښتنه وشي. په افغانستان کې اتنیمې بجې د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل سره هم مرکه لرو، چې دا لوبډله نن په زیمبابوې کې د 50 اورو لوبه کوي او بخې سبا. خو اوس به قسیم سولمل ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د امریکا دفاع وزیر پرون ویل چې له 2014 کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد د لوړ پوځي مدال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 کې په افغانستان کې ځانوژونکي حملې تخریب کړې وې. د بی پولی ډاکټرانو نړیواله ماسه وایي د وروستۍ څېړنو له مخې معلومه سوې ده چې په کندز کې د اکتوبر په 3مه د دوی پر یوه روغتون په بمباري کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل سوي دي. د ګډو ګټو د همکارۍ سازمان وایي تر ټولو ستر ګواښ دوی ته اوس د افغانستان له لورې متوجه دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 500 اوورونو یوه ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوی اټومي تړون تصویب کړ. د پاکستان د کورونی چارو وزیر چودلی نصار اعلان وکړ چې تر 14000 ډیر امنیتي ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم د میاشتې پترس کې د فرقې شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوي دي. سپین ماڼۍ د روسیا غوړاندیز چې صدر اعظم دیمتری میدودیف په سوریه کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو لپاره متحده ایالاتونو ته استوه رد کړه، واغې د ورختای نشو بلله. او د روسیې د بارونی چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړې کې د بغداد له مفقې سره سمه مرسته کوي.
الله قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کېشته کولای شي ویل ولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اور کوړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو. خو له هغه مخکې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل سره په زیمبابوې کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د تیاریو په باب مرکه لرو. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې د 50 اورو لوبه وکړي. افغان ټیم به د روانې میلادي میاشتې تر 23مې د زیمبابوې له ملي ټیم سره چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري 15 ورځنۍ مسابقې وکړي. احمد شبر د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک سره مرکه کړې او لومړی د سبنی لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي ټیم د کرکټ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د چمتووالي په اړه پوښتنه کړې.
لوبډله پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبډله په وړاندې افغانستان لوبډله شي لوبې ترسره کړې. همدا ډول ان شاء الله د ملي لوبډله په وړاندې هم زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان په ټیم کې به په سبانی لوب کې ځینی نوی لوبغاړي هم افغانستان داخل کړي او کنه پخوانی لوبغاړي به ولوبې شي.
افغانستان کې فوټبال د یو ځل بیا هم یو څو نو ځوانان په چانس ورکړي، لکه فرید ملک شو او دا شانت نور اشرف الله شهیدی مجید دران او یو څو نور لوبغاړي ځوان لوبغاړي چې هغه د ملي لوبډله سره ورسره په دغه سپورت کې شته او هېره دروي چې د لومړي ځل لپاره بچی د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړی لوبیږي، هغه رشید ارمان ده.
دغه نوی لوبغاړی چې تاسو یاد کړه، څنګه دی په اول لوبه کې دا چانس ترلاسه کړي چې ولوبي شي؟
رشید ارمان د افغانستان لسکل لوبه کې لوبه کړې ده، سره نتیجه اخیستې ده. همداشان په کورنۍ کرکټ کې ډېر ښه لوبېدلی ده، تعلیماتي کمپونو کې نتیجه خبر کړې ده. ان شاءالله نوموړی به په دغه سره کې ډېر ښه لوبې ترسره کړي.
د افغانستان په بالرانو کې څرنګه نوی لوبغاړی شته پکې، او کنه هغه پخوانی بالران لوبوي، او کوم مهم بالر نه لوبوي؟
تر اوسه پورې پریکړه نه ده شوې چې کوم لوبغاړی به لوبیږي او کوم لوبغاړی به نه لوبیږي. نو هغه اسلام علي چې تاسو مخکې سره شوې له خطر دې چې یو لوبغاړی هم شي کولای چې مخکې خپل سکواډ اعلان کړي.
د افغانستان د کرکټ نوی روزونکي انضمام الحق د افغانستان په بیټسمینانو کې د کوم بیټسمین ستاینه ده کړې ده تر اوسه پورې، او کنه په عمومي ډول باندې خبرې کړې دي؟
رشپ چې موږ سره ناستو انځو الحق د افغانستان ملي لوبغاړی وصل په ناستو کې هم چې تر اوسه کړی دي، هغه ټول لوبغاړي ښه لوبغاړي یاد کړي دي، ویل چې تاسو باسواد لوبغاړي اسي. مخکې دې چې زه دلته راشم، ما تاسو پاک نومونه چې کله تاسو لوبې کولې او ته لوبغاړي ته وویل چې د تاسو نتیجه به ښه وه، د تاسو هر لوبغاړي کې ځانګړي وړتیاوې وي چې هغه ټولو ته په کتو سره زه تاسو ته د ښه لوبغاړو لقب درکولی شم. نو ان شاءالله که تاسو موږ تاسو په یو ځای باندې کار وکړو، نو لرې به لرې چې زما به هم مات کړو.
هوتک صاحب، د مرکې په دې پای کې که راته ووایسي، سبانۍ لوبې ته څومره امید لري چې افغانستان به یې وګټي؟
لوبغاړي ګورم رښتیا هم چې د ورځې درې ساعته په اکاډمۍ کې تمرینات ترسره کوي، په لوبغاړي کې تمرینات ترسره کوي، په بېلابېلو برخو یعنې په فیلډنګ، بالینګ، بیټنګ، یعنې په توپوهنه، توپنیونه کې. او همداشان ته درته ویلی شم چې جیم کوي، بیا هغې نه وروسته راشي سویمنګ لمبا ته ولاړ شي. دغه څه دي چې دوی لپاره یو تقسیم اوقات جوړ شوی، خپل تقسیم اوقاتو مطابق باندې دوی ټول خپل پروګرامونه سرته رسوي او ترسره کوي. نو خدای شته چې د هغې نه مخکې کومې دوه لوبې درې لوبې ترسره شي، په هغه لوبو کې هم زموږ لوبغاړو ډېره ښه لوبه کوله. هغه کومې لوبې چې زمبابوي چیرمن الیون لوبډله سره وي، هغه هم ضعیفه لوبډله نه وه، هغه د زمبابوي یو شمېر ملي لوبغاړي او د الف لوبغاړي شامل ول، لوبې ورسره د افغانستان سره وکړه. نو
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتکو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بچا بازی د عواملو په اړه بحث کوو، او دا چې د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه جندل سبد او کنه. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شراغلست،
ډیر مننه زم خپل ور سره سلامونه ونیکی له تاسو او د ازادي د دو مؤسسو اوریدونکو ته دلی کوم.
احمد زید صاحب، کپدې اړه معلومات راکړي چې بچه بازی د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه پیژندل سوی او کنه ده؟
ډیر مننه. متاسفانه د بچه بازی عمل چې په افغانستان کې په اکثریت اداري واحدونو کې دا د یو منفي دود په توګه دا شتون لري، جریان لري. متاسفانه په سرحد توګه د افغانستان په جزایي قانون کې داسې مشخصه ماده چې د جرمي وسپر کړي شتون نه لري، چې د همدغه قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد مفسد انسانان د مظلومو ماشومانو نه ناوړې استفادې کوي. دوی یعنی د هلک په شانت ساتي دوی نه ځانانه کالي ور اغوندي، په ډېرو مواردو کې دوی په محافلو کې دوی ګډوي، سره له دې چې دا د اخلاقي فسادو یو منبع ده. یعنې چې دې اعمالونه نور جرایم منځته راځي، ولې په مشخصه توګه په قانون جزا کې نشته. سره له دې چې د لواطت او د زنا په اکله باندې د افغانستان د جزا قانون 420 ماده کې یو مشخصه ماده ده، که چیرې عمل د لواط یا زنا کې یو کس دغه اعمال باندې لاس پورې کړي، هغه ته سزا پیشبینی کړی ده چې متوسط او مال او کچیر یو دغه ماده قانون د 1323 ماده په بنا باندې کچیر دلیوات او یا زنا عمل سبب د مرګ قربانی کیږي په دې حالت کې فایل د جرم باید د مرګ سزا ویني یعنی د قتل جزا ویني نه وشته ماده کې کچیر د عمل د زنا یا لیوات په جبر سره کیږي یعنی هدف جنسی تیره ده اغه تم د جنایت واسفورد کرده ده یعنی جزای او ته تعین کرده اما په مشخصه توګه کچری یو کس پینوی چې په یو تعداد مختلف ولایتونو کې یو تعداد مفسد کسان د خپل د جنسی غرایز د رافقول لپاره د اغه کسان نه چې زیاتره عمر د اطلس نه لاندې وي یعنی د دیاله سونه تر تر اطلس پورې زیاتره په دغه کټګوري کې وي دوی ساتي ځان سره دوی نه په جنسی موارد کې نه استفاده کی دوی انګډوی او نور استفاده ونه کی په دې اکل باندې مشخص قانون کې چې سرحد نه لري چې د همدغه قانوني خلانه په استفاده سره یو چې دات کسان د مظلوم او معصوم ماشومان په سنوش باندې لوبي
ډیره مننه بچه بازی د ماشومان پر حقوق او پراتنون کې د هغوی پر وضعیت څومره منفی تاثیر کوي
ډیره مننه اصلا خو ماشوم هغه کس ده چې په ټولنه کې د دې په خاطر چې د ټولنې راتلونکي دوی پورې اړه لري باید په دې باندې سالمه سرمایه ګذاري وشي دوی باید ښه وروزل شي دوی ته باید خاصه پاملرنه وشي چې د ټولنې راتلونکي کدرونه باید دوی وسي ولې که چیرې په دغه اړوند باندې یعنی دقت نه کېږي او زمین نه ودې ته مسایدیږي چې یو تعداد مفسد انسانان د دو په سنوش باندې لوبي وکړي دوی د هلک په توګه وساتي دوی دوی خونه خپل اساسي بشري حقونه چې ماشوم باید مکتب ته لاسرسی ولري یعنی تعلیم ته مخه وکړي مکتب وایي مدرسې ته مخه وکړي که چیرې دی یو کس دی د هلک په توګه ساتي نو د دغه خپل اساسي او انساني حق نه دی محروم ده دای مکتب تنزی هغه کس چې قربانی دي دغه مفسد او اعمال کیږي هغه د کورنۍ نه تجدیدیږي کلی کې ځای نه لري بل اخر د دوه هغه سر او کار هغه مفسد او انسانانو سره ده چې دوی تل په هغه اخلاقی فساد باندې اخته ده دای قربانی دي دغه مفسد انسانانو کیږي نه تنه ده چې دای به په ټولنه کې د دې او کده په توګه خپل هغه مثبت نقش ونه لوبي بلکې دای په خپل یو جنایتکار مسله شي چون ټولنه دای نه مني کورنۍ دای نه مني او بل اخر دای معبودیت مجبور کیږي کله چې دای د عمر یعنی د اطلس نه پورته کیږي دای مجبور کیږي چې د خپل یو بل ماشوم قرباني کړي د خپل الک وساتي او بل اخر دغه جرمي دایره ورس پورس وسی کیږي چې چې الک ساتنه ده چې د د ګډا محفلونه دي مجلسونه دي الکان ګډول کیږي البته معمولا په ډیرو مواردو کې نور منفی یعنی بدی پیښې منځته راغلي جنګونه شوي دي چې انسانان وژل شوي دي خو خلاصه ده چې د اخلاقي فساد او اساسي وسیله دا ګڼل کیږي چې کچې د دغه اعمالو مخنیوي ونشي ټولنه د اخلاقي لحاظه په ډېر بد جهت کې به سوکي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې نور مو د حکومت خایښ لرو چې مون د وګو باندې
بس لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجیست احمد زئی صاحب کپ دې معلومات راکې چې په هیواد کې د بچه بازی عمده لاملونه څه دي
ډېر مننه یو مختلف عوامل لري تاسو به تر معلومات په ټولنه کې هر جور ځنګړي عوامل لري بچه بازی پر دې چې په دغه په قانون جزا کې یعنی د جرم واسطه نه لري ولی عوامل مشخص دي په ټولنه کې
اول دا چې دا قانون تشه چې قانون خلا قانوني خلا چې په قانون کې صراحت نه لري دا خلانه یو چې د افسر انسانانو استفاده کی بل دا چې په ډېرو مواردو کې ډېرې کورنۍ د فقر د واکمنۍ له امله چې دوی اقتصادي ستونزې لري خپل ماشومان بالاخره ودې ته سوي چې یا باید په موټرو کې د کلینر په توګه کار وکړي یا په ډېرو مواردو کې دوی په دوکانو کې یعنی سنو سالینی جوی دوی د شاګرد صفات کینی او بالاخره د دغو د اقتصادي د ناوړې موقف نه په استفادې سره چې دات کسان ته دا زمینه مشهده کیږي چې دوی نه په جنسي مواردو کې استفاده وشي خپل دغه د قانون نه واکمنۍ د خپل یو دلیل ده چې کله قانون واکمن نه وي یعنی دولتي ادارې خپل کړنې د افغانستان نافذ قانون سره ټول عیار نه کی زمینه وو مفصله کسانو ته او کسانو ته چې دوی د غیر مشروع ګټو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان قانون سرغړونه کوي هغو ته زمینه مسئله کیږي متاسفانه په افغانستان کې نه د قانون واکمنۍ شته او نه دولتي واکمنۍ شته د افغانستان ټولو خلکو ته پکار ده چې که علما کرام دي که روشنفکر خشې ده که د بشري حقوقو کمیسیون ده او یا نور مدني ټولنه ده دوی باید په دغه عقل باندې یو ملي برنامه باید ترلاسه کړي او خلکو ته پوهاوی ورکړي چې په دغه عقل باندې د دغو اعمالو په هغه زیانو باندې تمرکز وکړي چې وغږېږي خلکو ته ذهنیت ورکړي چې خپل ماشومان وساتي او بالاخره هغه کسان چې دغه اعمال باندې لاس پورې کوي هغوی د جدي تعدي تعقیب لاندې ونیول شي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون تر دا مهاله د بچه‌بازۍ د پدیدې د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه ترسره کړي او په دې اړه یې حکومت ته څه وړاندیزونه کړي؟
د دې په خاطر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه ټکي ته په پاملرنې سره تېر کال په دې اړوند باندې یو تحقیق ترسره کړ، یعنې د ټولنې هغه مختلفو اقشارو استازو سره په تماس کې شول، د هغوی نظریې واخیستې، په دې عقل باندې په مختلفو ولایتونو کې غونډې وکولې، جلسې دایره کړې، د صاحب نظر او د اهل خبره او د حقوق پوهانو د علمای کرامو نظریات واخیستل، د دغه اعمالو په هغه ازدیانونو باندې وغږېدل د مخنیوي په خاطر او عوامل باندې، او بالاخره مشخص کړندونه بالاخره چې دغه تحقیق تکمیلېږي، بیا د دغه تحقیق په اړوند د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو راپور خپروي چې د دې په خاطر چې دغه عمل یعنی تداوم پیدا نه کړي، د دې عمل مخنیوي باید وشي، په ټولنه کې ماشومان باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري او دوی قرباني د مفسد انسانانو ونشي. د دې په خاطر په دغه تحقیق تقریبا 12 مشخص وړاندیزونه وکول دولت ته چې تاسو چې په دغه اړوند باندې په افغانستان کې یا په قوانینو کې تعدیلات مسترزي او یا مشخصه یو ځانګړی اختصاصي قانون جوړيږي، نو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دولت ته څو وړاندیزونه درلودل چې باید وکړي. په اوله قدمه کې باید دغه عمل باید دغه د قانوني تسلمان ځبایت لاړ شي، باید دولت په جزایي قانون کې دته د جرم مسؤول چې زیاتی پس لدی د عدلي او قضایي ارګانو د منفي اعمالو کوونکو سره قانوني چلند وکړي. په دوم قدمه کې چې تاسو دغه تعدیل په قانون کې من سره د دوم وړاندیز د کمیسیون دا تاسو چې دغه وړاندیز باندې سره د قانون کې تعدیل من سره دا وغیره ده، نو بنا د تقنی فرمان په حساب باندې د رئیس جمهور باید دغه عمل ته یعنی د جرم مسؤول کی او کافي ارګانو ته هدایت ورکړي چې دغه عمل کوونکي باید ونیسي، خلکو ته د پویاوی ورکړي، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د علماي کرامو نه وغوښتي چې په دغه عقل باندې د اسلام د سپیڅلي دین د اصول او تعلیم او د موقف نه د دغه اعمال او هغه زیانونو باندې وغږیږي چې په ټولنه کې اخلاقی فساد ټولنه کومې خواته بیایي، دغه اضرار نه د خلک پوه کړي. او بالاخره د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ د وزارت نه وغوښتي چې د دې په خاطر چې دغه غیر انساني اعمال د پای ته کې خوند شي، باید دوی د تولید واردولو او خرڅلو هغه خصيتونه چې په ټولنه کې د اخلاقي فساد او د ترویج عامل دي هغه د بدلمن ژوندۍ چې دا په خپل یعنی اخلاقي انحرافات په ټولنه کې باندې ستروي. دا غوړند ژوند هم دولت ته ورکړي چې متاسفانه په دغه اړوند باندې تر اوسه پورې داسې دولت او چت قانون نه دی اخیستی چې هغه خلکو ته محسوس وي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو ملسه.
شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. رقیبان واړه په زړه تور وی لکه په سپین ململ د تور خامه ګلونه. د دغه لنډې په اوریدو به مو په ذهن کې حتمی دی یو داسې سپین ټوکر انځور راځرغون شوی وي چې د تورخامه ګلونه پرې جوړ شوی وي. مینوالو، په نننې خبرونه کې مو له رقیب سره کار نشته، بلکې نن پر خامه غږیږو. تاسې به د لاسي خامه ګڼ توکي لیدلي وي یا به مو هم استعمال کړي وي، او که چیرې مو په خپله نه وي استعمال کړي نو حتمی به مو په کورونو کې داسې یو توک وي چې خامک پکې شوی وي. په نننې ژوند په شیبو کې خبرونه کې به د خامک له تاریخ، ارزښت او د دغه لاسي صنعت له اوسنی وضعیت خبر شي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وګمار رشیدی وړاندې کوو.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې به داسې ډیر کم کورونه وګورئ چې خامک شوي توکونه به پکې نه وي. له ډیره پخوا راهیسې کله چې په آریایي ټولنه کې له ټوکر څخه د جامو جوړولو دود پیل شو، نو په لومړیو کې د ښځو او نرانو د جامو ترمنځ توپیر په ډیره سخته کېده. نو په همدې خاطر چې دا توپیر په اسانۍ وشي، د ښځو په جامو به یې خامک کوه. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور په افغاني او آریایي ټولنه کې د خامک پر تاریخ غږیدلی ده.
دا د خامک تاریخ چې د آریایانو د تاریخ سره تړلې زمانه ده، او څومره چې موږ ته معلوميږي او څومره چې زموږ فرهنګي تاریخونه موږ ته وایي، دغه خامکونه چې اکثریه پښتنو په سیمو کې پښتني کلتور کې دا شامل شوی دی. اوس مثلا ګورو فرزان د قندار خلک، د قندار خلک مخصوص خامکونه لري چې هغه په نامه د قنداری یادیږي، یا مثلا د پکتیا خلک دي، د غزنی خلک دي، د اندړ خلک دي. کله چې یو جلی واده کیږي، دا مثلا د واده لپاره یو کمیز شروع کوي، د خپل د ورکوټول نه شروع کوي، کوي هغه تر څو چې دا واده کیږي هغه خامغه کارې باندې کار کوي، چې د لمنې او ټټرې او لمنې او نستونی، یعنی دومره کار پاره کیږي چې په کله نو کلونو په غوږ باندې کار کوي. او د دې معلومیږي چې دا نانا دا فرهنګ چې دی، دا ډېر پخوانی دی، او اوس پورې هغه فرهنګ په دغه ځایونو کې اوس هم شته.
هغه زیور وایي چې درې یا څلور لسیز وړاندې به په افغاني ټولنه کې داسې کور نه و چې په لسې خامک ښکلي شوي ټوکر به ورکره نه و موجود. دا چې خامک په کومو کومو شیانو کې کارېده، له ډاکټرې زرغونې زیور څخه به یې واورو.
نو دا خامکونه چې په خو ډېر زیات په هر کور او هر کورنۍ ته چې بلاړې، نو هلته به دې کتل چې په هر شی باندې خامک شوی دی، یعنی هېڅ شی به داسې ساده نه و. یو ساده ټوټه به تا نه لیدله، مثلا د بکس په سر باندې چې به یو څادر یا دسمال به پروت و، په هغې باندې به خامک شوی و. که د کټ څادر و، په هغې به خامک شوی و. او که مثلا پردې به وي، په پردو به خامک شوی و. حتی هغه وختونو کې د اکثریه خلکو الماریګانې نه درلودلې، نو دوی به چې جامې ځوړندولې، په دیوال کې به جامې ځوړندولې، هلته به دغه څادر به لوی هغه به جوړ کړو، بیا به د هغې لاندې به کالي ځوړندول. څلور دیوالونه به ټول څادر باندې دغه کړي پټ کړي و، یعنی رنګ به نه ټول به دغه کورونه و خامه. نو اکثریه به بیا به ښایسته ښایسته خامکونه کړي و، په دیوالونو به ځوړند کړي و. یو دا مسله. او بیا غیر دغه نه مثلا په میز باندې چې ټوټې د سر میز یې ورته وي، هغه باندې به خامک پروت و. یا مثلا حتی د پتنوس په سر باندې دسمال چې اچول کېږي، مثلا هغه به په خامک باندې خامکونه به پکې کړي و.
د کابل د ښځو په بڼ کې له یوې دوکانداري روشن سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړي. اغلې روشن د لاسي خامک په ډولونو او اوسني وضعیت رڼا اچولې.
تقریبا 5-6 رنگه خامک زداغه که بود چه یو کشیده دوزیده، یو پندک دوزیده، یو مرمر دوزیده، یو قنداری دوزیده، یو هم دسه بخمل گندگنده که گی دخت ایرانی ورتوایی نو دخت دختون همان کاره بود
کمو شایانو که معمولا خامک که؟
خامک زدیر پا جای خو که که اون کوت خو زداغه دی چه فرمایش زداغه دی منگ ترا که بیان دماغ دی پا فرمایش من گندو که دکی ویلی دک گندو که ویلی نه کمی کمی گندو
دغه فیروزه توتا چوز دیمه اختص مخکله کنی؟ تلاندی سفنج ده دست شیده
دو جای خو ده
جای خو
ده جای خو ده من تایی فرمایش رو کرده دغه ورته گندو ما
دیمه شوم رو بارده؟
او دیمه شوم پخاطر ده
دیده دوخت پاک لبانی را توی ام دغه دوخت چه وی؟
دیتا قنداری دوزی وی دیتا قنداری دوزی وی پا دیتا دلاز کرده خامک داده من اند قندار خلق دای دیر که نو اغلا دوتا مرواز سوی دوتا کبی بیمانگ پا جای خو دیکی کاره
ما چل دلی کلیو که دیتا دره وی
و در طرف خلق و کلی که آلتا دیتا دره وی دیشتیم و دلتا من خلق بیا قنداری دوزی ورتا وی پا دیتا دوخت قندار دن
در سن دلی کمک وی
سن دلی دمنده این آخر
اتاس په نظر د څه کم دوخت کده که دیر
نو هغه نظر په مشتری د سراسي ډيري کم خو کوي ډيري دي مقصد هغه څه نږدې نږدې سي هغه ډير خوښته
د ماشوم خو مولي دل کنه بالغ تو ورجاي او د شاینه لویان ته هم څنګه ګنده
وو لویان ته ګندو
هغه د څه ګنده
هغه دوی ته یو سرتختي ګندو ډير خوښته د لاس کار خامه کې د خپل په فرمایي شته زړې څه کشیده دوزی ورکه زړې څه مرمر دوزی ورکه زړې څه پندک دوزی ورکه د زړې څه قندوري دوزی ورکه هر یو څه فرمایش ورکه من دماغ فرمایش په دغه من گفته تایره بود دیدی خلق چلور بالک داخلی دیدی خلق شپک بالک داخلی دیدی خلق دو بالک داخلی یو سر تختی سره مثلا در برستنه پوخی ده و روی جایی ده دیری شیخه و مردانه ده دیری شیخه و زنانه ده
ده خود نور خلق تورکه در تگندی کرد
و
خبلا تنگه زده دیدی
و خبلا میم زده ده
چه بیز دادی؟
دی ما دغه دوختونه چزه خلکو دای ورکوم دغه دوختونه می تمام بیز داده
آسانه دک سخت گندلی
ولو خدا دغه قنداری دوزی لگ زره سخت ده چه یو یو تاراخلی و دانوری خدا بیا خدا نو سکون کاری چه آسانه خطما سختی لری
دا کار دی خواهیدم که دیش جبرنده کوا
نه ام می خواهیدم مجبوریت دلو دورده یو مری دوری قلال لاست رو
سوم را پیسی لاست در جیل دو خوشینو نه ستاسی گنده
دیده شاین از دیش پی تر یو بجا پوری پکور کم کار که اومه او پاتی سو دلتم دلتنو خدا نو دو من گزاره پی کی که دکور گزاره پی کی که
دیسه مشکل خوبه دا دختونه نپیدا که مثلا چم لاپ در چی ورمه که شخصی دا خبری
سنگه نکوی دا خبو گو تا دیر نخص لری سر خود تیت نیسی کنه دسه و سوال خپل هایم دسه دا وگه می تمامش فا خوبی گی دا چشی نه تو سر می دسه تیتی سر تیتی دا مره دا آقا غاری دسه نیزده سی او رقم درد کمی بود
نکی گی سر تیتونه نیسی؟
نه نکی گی اتمن سردی چیتی که په ماشین هم کنی سردی چیتی په خامک هم که
اتویشت کلان آرزو بیاوایی که چه هم زمانه تغییر کردی مگر دوی بیا هم پا ودونو که ناویانو تا پا لاسی خامک کلی شوی جامی وراغوندی
کله واده کوه نزمنګه همیشه هغه لباس خوځو جنکین تا غوندو چې هغه د سید ستوزي شي وې دي او د محلي لباس خاص تنظیم واده یی چې شي سره دی چې وتل کی خو به هم نو تمګه د واده پورس ګندې او غنی غوندو چې هغه زمنګ خپل د لاس جوړ شي
د نوموړي په خبره کچيري دوی خپل نویانو ته په خامک جوړی شوی جامې وروانه غوندي نو بیا خپل خپلوان ورپوري ملاندې وهي همایرا یو له غمیرمنو ده چې د کابل د خزو په بند کې په لاسي خامک جوړی شوی جامې او غاړي پلوري نوموړي وایي
دا یخنونه چې دی ډېر ستر یخنونه هم دی وړې هم دی نکتایي ول هم دی سلورکنجي هم دی چې ډېر لکانه خوخیږي رنگونه مختلفه ده رنگ رنگونه شته پکې د ستر سړی د پاره هم یخنونه شته ډېر ظریف ډېر کم دوخته قنداري دوزی ده دزدوزی ده ماشینی ده ایراتی ده دزدوزی لرو د خزه د پاره پنجابای دی تیگرای هم لری پرتوگ هم لری کمیز هم لری
دا غلی هم ایرا پا دکان که دا خزو هم نرانو بیلا بیلی خکلی جامعه او غاری پرتی دی دا چه بایی چه دول دی لحقی بایی وابرو
اغا پا اگدا چرپنجت لامانی دی چرپنجی لامان هم رازی خنداری دوزی هم رازی استر هم رازی سلور گز رختو سرا بستا تتر غوڑا پا دره زرا دره نیم زرا دو نیم زرا قیمت تایی پا دو سوار دلار دا چانو لاز کار دا یخن قسمی دا دا بیا دیر چک بایی دا دو سوار دلار نکام ندا
عزت من اوریدونکو په افغانی ټولنه کې لډی ډ پخوا د سی رواج چې د واده جنۍ با د خپل ځان او کوټې لپاره یو شمیر پلاسی خامک کولی شوی پردی او نور توکي جوړول د کابل اوسیدونکې 55 کلنه مرزیه یو له هغه خصو ده چې لواده وړاندې یو شمیر توکي جوړ کړی وو
خامک پرده دریشی پوخ چادری پوخ سرتختی سربکسی سرمیزی ګډ افغانی غاری پیسې خامک دا شان مټول جوړ کړو نور خلکو د پاره د سمالونه یا خند مردانه غاره سرتختی د مات روس کله کومه سره جوړ قنداری د زیمه ګندلو واده نه وېسنی یو پنځه وشکل شوی مسنه وی مسکه مسفن چې غره بازاري غونډه می جوړ کړو په ماشين باندې به مو ګاندو چار داوري فرق مرته ور کړو تر اوسه جوړو ګاند افغاني د ما و سمشته اوس دا کشه لور می وای چې دا از ما شو زیاته
خامګندنی له پخواره هسته د یو شمیر میرمنو په اقتصادي ژوند کې مثبت بدلون راوستي مګر په وروستیو کې د ماشيني خامک پرمسته کې دا سره د لاسي خامک بازار یو څه کم رنګ شوی دا چې ولی له پیغلي کوبرا وی وورو
کله ارته د بازار تیکا په خپل پیسو باندې واخله ما بیا یو ګاندم هغه د مجبوریت مجبور بازار ته وړم او بازار کې خرڅوم ما هغه هم په قیمت باندې نه خرڅيږي مخصوصا مثلا وخت کې مخ وختو کې د یو خامک یا خن قیمت ډیر خو چې خامک په مو ګنده مثلا 15000 15000 بخرڅیده په اوس مهال کې کوم خامک ته په ډیر زحمت باندې وګنده هغه چې بازار ته یو سیتانه مثلا په 2000 یا یو نیم زر داسې نه غړي د دې لاته هم دا چې دا ماشينونه چې اوس راوتل یا خنونه ګنده دا په ډیر ارزانه قیمت خلکو ته یعنی ګلونه هم ډیر مختلف دي کوم نقشونه چې موږ په خامک کې کارو هغه دې په ډیر خو ډولو باندې مثلا په ماشين باندې کاروي
درنو اوریدونکو اوس مهال د ماشینی او لاسی خامک جوړونې په شکلونو کې ګڼ نوي تغیرات رامنځته شوي چې لاملونه یې گاونډیو هیوادونو ته مهاجرتونه په ګوته کولای شو دغه صنعت د پالنې او ساتنې په هیله نننۍ خبرونه هم درته پات رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1